له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. روټرز خبری اژانس د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه افشا شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګې د ایران په کرمان کې وروستي خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم پلین په غونډه کې وشوې، نږدې سل تنه وژل شوي دي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په محل چې پکې یو نوی بیړۍ او سلطوغندي دنداري ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره د هرې خوا په جګړه کې ښکیل یو. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په دوه شپېته توغندو وویشتې. د لبنان د شیوو دا وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. اسرائیل نن هم غزه بمباري کړه او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. او د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت د غلیخیل ولسوالۍ امنیه قمانداني د نشید پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کړلې وه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولای.
پروش کال مغنم کړلو غنم منګټه و نه کړه پوتونه ګرام ورسره نیمله نو ساس کال مبه دوا ځان ولې دي ځان نو دواړ و بو نه کړیا غنم مو سره پچی شو کړی خو نو بس
دا چې له موتاد خپلوانو سره د خپلوي پرې کول خپل پر موتاد او د هغه پر کورنۍ کوم نه وړاغیږي کوي. په دې اړه مو له دینی عالم مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو کا معتاد وی که صحتمند وی خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمی وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې بریالی کسه هم نشه نه کوي خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
یوانه ګما پړې موړې نه لري ټوک ټوک یم لزار رئیس می دود نه دی وهله
رازا رازا خواته می کینه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسیدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سخت کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوي فصل پر رسیدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګرو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلی هغوی نیول کیږي او زندان ته استول کیږي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت غلیفیر ولسوالۍ امنیه قمندانۍ د نشېتو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي، کوکنار کړلې وه. برخه بیا د شلګام ولسوالۍ امنیه قمندانۍ د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي، چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو مځکو کوکنار کړلې وه. کوکنار له منځه بړ شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د متحدو المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې یوولس موضوعات لري، او لومړۍ موضوع یې د هغو خلکو لپاره جزا ته ځانګړې سوي چې کوکنار کړي. د دې متحدو المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږو میاشتو لپاره زنداني کیږي، او هغه څوک چې په نیم جریب ځمکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زنداني کېدل دي، او هغه څوک چې په یوه جریب یا تر یوه جریب ډېر مځکه کې کوکنار وکړي د یوه کال بند سزا ورکول کیږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډېری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کري او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی محمد شریف ظهیر د طالبانو له حکومت او مرستندویو بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو داسې وکړي کومکونه وکړي په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نورو ساحتو د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت د امنیت او تصفیه کمیسون تازه راپور خپور کړی چې پر اوسه شکال د دوی امنیتي ځواکونو 13,904 هکټار مځکې د کوکنارو د کښت څخه پاکې کړي او 8,202 نفر یې د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا به مرم.
چې موږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې خبرونه واوري.
ترونو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنو بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر اوسه کال د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې ساګانې وکیندلې، خو دا چې د اوبو سطحه ډیره ټیټه وه دې ساګانو اوبه ونه کړې، له همدې امله یې سخت کال هیڅ هم نه دي کرلې. بزګران یې دا کوي چې تر لومړنۍ سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړې، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسېدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ یو کلی دی. که څه هم د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کرونده کې د کار پر ځای یې دلته پیتاوي ته پښې غځولي دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري. له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. له دې بزګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کال یې په خپلو ځمکو کې غنم کرلي وه، خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل ونه کړل.
پروش کال مو غنم کری لو غنم منگاٹو نکڑ کوتن گرام ورسانیم لا نو ساش کال مو بیت وات سان ولی دی سان ون دوار و بو نکڑیا نو و بو خام نس بالا مدا غنم مدا شمو کری غنم مو سڑے پچ شو کری خو نو بس تا سان انگر وچ سی دی و بام نستا ما سی سو م کو مکن خو کری دی اغا ما غ مشران جیب تا چم نو مسکان تخ نو ور کی بس گور تخ نو ور کی
د هلمند ولایت د گرش کولس والی اوسیدون کی موسوی د کوکنارو د کښت وخت لا نه و را رسېدلی چې طالبان د دوی کلي ته راغلل او دوی ته یې وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال مو تاریخ نه دی کړلی، نه مو اوبه لرو، کښت خو شی مو هم نه دی کړی. طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مو کړی سپې مانا نوره کښه ورځې وکړي، نور هم نه شو واسه نه کېږي، اوبه هم نشته. تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه دی راسره کړی، خو بېخي د بلوچ د تین سره مخامخ یو. بس خورا ستړیا درته
تر یوه کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی، خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیې قومندانې او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي. خدای ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بعضې ساحو کې زه خبرېږم، تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي، دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي. دغه اوسنی کښت چې کرل شوی دی، دا که اوس واوري بیا بېرته خلک ووبوي که حتی تر کښت اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي، مصارف پر کېږي. نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیر سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو، د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پوری په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پوری په 1250 منځنۍ سپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي او خپلوي ورسره پریکړي، خو دیني عالمان د خپلوۍ او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوۍ پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دی ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور او پلار له آدرس نه دې ته قریب وي یا د مور او پلار له آدرس نه دې ته نسبې ورسیږي، چې په رأس کې خپله مور او پلار دی، ترونه دي، ورونه دي، خویندې دي، ورارونه دي، وریرونه دي، خالګان دي، ماماګان دي، کاکاګان، دا ټول هغه کسان دي چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. لهذا دغو کسانو سره ښېګڼې کول، په دوی باندې ترحم کول، د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول، دا صله رحمي ده. او د صله رحمي ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شی او پو عمر که برکت واقع شی نو فلیسل رحمه دی سله رحمه و که یعنی اخپل و اخپلوان و اغو قریبان و سره چی دی مور پلار لادرس ندیت قریب کیگی دوی سره رابطه حسنه او دی ضرورت پو وقت که دوی سره مرسته او کمک و که
په اسلامي ټولنه کې د سیلې رحمی ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د سیلې رحمی مستحق دي؟
معتادین ولو که معتاد وي که صحتمند وي خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره سیلې رحمی وشي، ځکه د معتاد ګناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما تا وای چې ته خپل مور سره صله رحمی وکه، ولو که اغه مور د مشرک هم وی خو ستا مور دی ور سره باید صله رحمی وشي. لهذا معتادین سره لدی چې معتادین دی گناه کړی دی پلتولانه کې متاسفانه منفور دی مترود دی، خو بیا هم دی صله رحمی وړ دی. او زه فکر کوم چې حتی دی نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري او یو معتاد ډیر زیات دی صله رحمی مستحق دی.
لخپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نه کول خپله پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغیزې کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي، هغه سره خیګنې نکوي، د دې منفی اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي، او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفی اغیزه لري. حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي، حتی دوی ته هم رواني ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید خیګنې وکو، معتادینو سره باید مرسته وکو او د معتادینو لاس ونیسو، او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت آمد وکو، ښه صله رحمی وکو، ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمی و نکو نو کورنۍ هم ناامیده کیږي، کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تأثیر لاندې راځي، نو هیڅکله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري. د صله رحمۍ نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که د چا همسایه وي او په عین حال کې قریب وي نو دوه حق په خپل همسایه باندې لري، یو دا ده چې د ګاونډیتوب حق دی او بل د قرابت حق دی. ولو که هغه معتاد دی، ولو که هغه ګناهګار دی، بیا هم زموږ همسایه ده، په موږ باندې حق لري چې وقتاً فوقتاً د هغه نه احوال واخلو، د ضرورت په وخت ورسره مرسته وکو، مالی مرسته ورسره وکو، معنوي مرسته ورسره وکو، وقتاً فوقتاً هغه سره ناسته پاسته ولرو او رو رو تشویق کو دی ته چې دی د اعتیاد نه لاس واخلي. حتی که د یو انسان ګاونډي کافر هم وي، بیا هم زموږ همسایه ده. لغه کافر همسایه سره چې خیګنې په اسلام کې ارزښت لري، نو له معتاد همسایه سره چې مسلمان دی په طریق اولا د خیګنې او مرسته او رفت آمد ضروری دی.
کوم کسان چې د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمی پرې ایښې وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلو خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو اقرباو دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرېنږدي. ولو که معتاد دی، دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې موږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم. دوی خو چې مرسته ورسره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو، باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو، دوی همدغه څه پرې نږدو، وختن فوختن د دوی څخه احوال پرسی وکو، دوی سره مرسته وکو او دوی سره قطع رابطه ونکو، ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزي، نور هم دوی خپل ځانونه بیکس او یوازې احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مطرودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو دا معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او رو روز مون خبره هم منی او رو رو دی خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالیه؟
حاضر صاحب.
دغه دی راغلم امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډري جوړ کړه، باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نورې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېرحمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګما پوړی موړی نه لرې؟ ډوک ډوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه ترا ترا بلد ښکاري، دروسه مې زموږ په پاره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ظلمې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
حیرانه څه خزای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم، ایله میله افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم، د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس دمی دا پودر و زیتا او رسوا بیای ولاری پودر را چخو وارا
ریتیا تا پیسی لری جامعه خود ترما دینش گیده دی او خوار خاره
تا ندی اوری دلی چه خزانه پا خرابو کیوی دا دیزوان پیسو دو ور
اوهو دا پیسی خمو یاو میاش بز دی بیانو تا تا گوری درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تش را گوام درزم
زمه دا زلانم ترا بزراشا
تا ودرگا چه سرا قماندان سب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا دف پلور را کتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
اندیوالا دوا را کچور پسی مرم مریو
خواه دادی را تو نویل چی دا بل زوان سوگ دی
مدر رنگا دامی دا کازوی دی
دا سنگ دی کازوی دی چی پدی پینز کالا کمی ستاسر نویلی دلی
دای نویلی ران را غلا دی بس دا سندیوالی و بولا لکزا او زرش پڑای راکا چه خمار یو خمار
خواه داوائی چه سو دانه
پینزه دانه
پینزه دانه دا خرابات دی کلا شروع کرده دی ها خزانه دی پیدا کرده کسنگا
خزانه چیره و بابا دان طول دم دی زوان برکت ده نور آغا دا پنزو سرپو دا پڑای وقتو نا تیر شد اوز با مزه کم مزه
خواه پیسی را کم
دا کازویا پیسی ورطا را باسا
چو پیسی کی گی
پینزه سوا
دا دیم پینزه دا وخلا ماما
دا وخلا پڑای
رازا دا کازویا اوز خود زای ولید این خانی که چه در سخه غلط نشی و دیش آخواه که در دل نوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑه هم در سرشتا
دیه اللہ بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لیشی شیرانی ولی بیاتر جرسو پوره هر سشتا
لاسو نا پورتا که زای پا زای او داره که خوره که ما
تور جانا لزای او نخوری زی پولیسیم دخل دیم داسه خلاص پریده
الوکانو لاسونه ای تره دوی او نشه ای مواده طول موتر تا پورتا که
خواه خماندان سیب
دازادی راڈیو درنو آوریدون کو ده زهر و کاروان خپراوانا پر هم دی زی پای تورسیده تر بیام پر لوی ام مهربان الله سپارو ده خدای پامان
د زهرو کاروان
قصابان شي مستي تشزوان شي لا سقصا